السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. متحدو ایالاتونو خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته په هر دلیل چې وي له سفر کولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې یو شمیر ترهګرې ډلې فعال دي او هم امریکایي وګړي په دې هیواد کې د طالبانو له خوا د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. د بیان له مخې طالبان د مرستندوی ټولنو او د بشري چارو کارکونکو زوروي یا بندیانوي. بیان خبرداري ورکوي چې د بهرنیو وګړو فعالیتونو ته ښایي د شک په سترګه وکتل شي او د هغو د نیول کېدو دلیل هم ښایي روښانه نشي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې بهرنیو اتباعو او دغه راز د نړیوالو مرستندوی ادارو کارکونکو ته د امنیت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه د بحث پریکړه پرون وځنډوله. د امریکا غږ د راپور له مخې ملګرو ملتونو بیګانه وخت وویل چې د دې سازمان د باور لیکونو کمیټې د افغانستان د دایمي استازولۍ د ترلاسه کولو په اړه دوه غوښتنې ترلاسه کړې، خو دا چې د دغو غوښتنو په اړه بحث اوس ځنډېدلی د لامل په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پریکړه کې ویل شوي چې د باور لیکونو کمیټه د غونډې د مشرتابه د وړاندیز له مخې د میانمار او افغانستان د باور لیکونو په اړه خپله پریکړه وځنډوي. د طالبانو له واکمنېدو راوروسته دا دریم ځل دی چې ملګري ملتونه د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه خپله پریکړه ځنډوي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د حقوقو د دوه فعالانو جولیا پارسي او ندا پروانی او د هغوی د کورنۍ او د غړو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. ښاغلی بنټ بیګانه وخت پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوټر لیکلی چې دا میرمنې اصلا باید نه وای نیول شوی. بنټ یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بشري حقوقو مدافع فعالان، د نادولتي ټولنو کارکونکي، خبریالان او نور هغه کسان خوشی کړي چې د بشري حقوقو ملاتړ غږ اوچت کړی دی. جولیا پارسي د تلې په پنځمه د کابل کلایفت الله سیمې څخه نیول شوې وه، خو پرون فعالانو تایید کړ چې طالبانو نوموړی خوشی کړي. ندا پروانی چې د وګي پورستیو کې د خپل میړي او یو ماشوم سره په کابل کې نیول شوی و، د پنځشنبه په ورځ د طالبانو له بنده په ضمانت خوشې شو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای په دغه هیواد کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر څو ورځو کې دوی د خبريالانو د توقيف او له هغوی سره د ناوړه چلند څو پیښې کتلې دي. د خبر پاڼې له مخې طالبانو د یکشنبه په ورځ په پروان کې د تلونیوز خصوصي تلویزیون خبريال روح الله سنگر او تر هغه مخکې په کندهار کې د تمدن تلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدي او پروان کې یو بل خبريال زمير زوهير توقيف کړی دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو خبر پانه کې ورته اندېښنه څرګنده کړي. د رسنیو د ملاتړ د دواړو بنسټونو د طالبانو حکومت غوښتي چې ژر تر ژره توقيف شوي خبريالان خوشي کړي. د افغانستان درې تنه پخوانی پیلوټان پرون په امریکا کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د دې پیلوټانو کوچنی یو ماشینه الوتکه د برېښنا له مزي سره ولګېده او په پایله کې محمد حسین موسوي او محمد بشیر صفدری چې دواړه 15 کلن وو او همداراز 29 کلن علی جان فردوسی مړ شول. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د الوتکه په اوکراین په اوریګن ایالت کې په داسې حال کې الوتنه کوله چې سخت لړه او غبار وو. ویل کېږي چې دغه افغان پیلوټان د پخواني افغان حکومت پر مهال د روزنې لپاره امریکا ته تللی وو. سپینه ماڼۍ وایي په پام کې لري چې د روان کال له پای ته رسېدو مخکې اوکراین ته د اضافي پوځي مرستې یوه بله بسته وسپاري. د دې بستې دقیقه اندازه نه ده ښودل شوې، خو سپینه ماڼۍ پرون وویل چې په دې پسې به کانګرس د نورو مرستو په برخه کې له ځان پرته اقدام وکړي. ولسمشر جو بایډن د کانګرس له غړو په تیره له جمهوری پالو وکیلانو غوښتي دي چې زړه نازړتوب یوې خواته کړي او هغه طرحه تصویب کړي چې د سرحدي امنیت اسرائیل او اوکراین لپاره د څه باندې 100 میلیارد ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه پکې کړي. په دې بستا کې د اوکراین برخه 1.5 میلیارد ډالر ده. او فنلند پرون د دسمبر په 13 مله متحده ایالاتونو سره د پوزي همکاریو د پراخولو موافقه لاسلیک کړه. دا سند یو ورځ وروسته له هغه لاسلیک شو چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناتو په تلواله کې د غړیتوب په خاطر د هیواد ته خبرداري ورکړ. دا موافقه پر روان اپریل میاشت کې په ناتو کې د فنلند د شمولیت له اصولو سره سم د واشنگتن سره د هیواد د اړیکو پراختیا ته رسمیت ورکړي. دا و خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویب پاڼه کې مونډلې شي. د ویب پاڼې آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې پاکستانی چارواکو د کډوالو په نړیواله ورځ یو ځل بیا په یو وخت له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. یو شمیر راایستل شوی افغان کډوال وایي چې پاکستان کې بد ورځې لیدلې.
هر ورځ به نیولو تنګولو به پیسې ورځ خښتلې پیسې به مور کولې بیا به لکړو بیا به دوه ورځ بیا به ټینګ بازار کې مالونه په لیلام لاړه ټکرار مو مزکی وي هغه شان ټول پات سول.
د پاکستانی چارواکو له خبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت وایي د کونال پر سیند د بند جوړولو پروژه تر کار لاندې ده.
د ګمبيري بند پروژه سروي او ډیزاین بشپړ شوی دی. چارې به د بودیجې پښتون کې پیل شي.
د افغانستان بل گاونډي ایران بیا وایي د هیواد په بندونو کې د اوبو کچه په بې ساري ډول کم شوه. که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي دا به هم واوري چې د مچیو یو شمیر پالون کې وایي تولیدون کی شات افغانستان کې بازار نه لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. که د خبرونې تر پای را سره پاتې شي په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. راځو د خبرونې د سر راپورته. پاکستانی چارواکو پرون یو ځل بیا په یو خلل له دې واده د افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع وکړه. د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر ویل چې کډوال تل تر تله په پاکستان کې نشي اوسېدلی او سرپرست صدر اعظم ویلي دي چې پاکستان د کډوالو په قربتوب سره خپل امنیت په خطر کې نشي اچولی. دا څرګندونې پرون د دسمبر په 13 د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت شوې دي. تفصیل احمد تکلاور.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د مرکزی حکومت د اطلاعاتو خبرونو او پارلماني چارو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي پرون د دسمبر په 13 نیټه چې د کډوالو نړیواله ورځ منځل کې د وویل چې د افغانانو په ګډون بهرني وګړي تل تر تله لویزې پرته په پا پاکستان کې نشي اوسېدلی. د اسلام آباد پوسټ رسپانې د راپور له مخې ښاغلی سولنګي له هم نیوز خبری چینل سره په مرکه کې ویل اوس مهال شاوخوا 40,000 افغانان چې په تیرو 40 کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کوله په پاکستان کې دیره دي. ښاغلی سولنګي زیاته کړه چې یو شمیر هیوادونه د افغان کډوالو د ایستلو په خاطر پر پاکستان انتقادونه کوي خو د نوموړي په وینا امریکا او متحدان یې تر اوسه په خپله نه دي توانېدلی چې دا 40,000 افغانان وباسي. په عین حال کې د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې حکومت یې د ده په وینا د غیر قانوني کډوالو د کوربتوب په خاطر نشي کولای خپل امنیت په خطر کې واچوي. انوار الحق کاکړ له دې مخکې هم څو ځلې ویلي و چې افغان کډوال د پاکستان په ناامنیو کې لاس لري خو هغه برطانوي ورځپاڼې ګاردین ته په یو مطلب کې چې د یکشنبه په شپه خپور شو ادعا کړې چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې لږ تر لږه 14 تنه افغانانو په پاکستان کې تروریستي حملې کړي او په هغو تروریستانو کې چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي. د ده په وینا 15 تنه یې افغانان وو. د کاکړ په لیکنه کې راغلی دي چې له افغان کډوالو څخه هغه جنایتکارې ډلې هم استفاده کوي چې په سیمه کې له فعالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي چې په سلو کې 93 افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری راستنیدونکي کډوال وایي له دې هیواده په زور ایستل شوي او حتی ځینې ادعا کوي چې پولیسو یې هر څه ترې اخیستي دي. 15 محمد اکبر تازه د کندهار له لارې خپل هیواد ته راستون شوی دی.
هره ورځ به نیولو تنګولو به پیسې به راڅخه اخیستلې پیسې مور کولې بیا به لکرو بیا به دوه ورځ بیا به ټینګ بازار کې مالونه په لیلام لاړه شي په لیلام لاړه ټکران مو مزکی وي هغه شان ټول پات سول په لیلام لاړه د لاس لا کور په شي په دوه لک لیلام سپینځه لک باندې لیلام سو
کاکړ د ګارډین د مطلب په دوام لیکلی که څه هم پاکستان د یو شمیر زیارکخو افغان کډوالو له کار څخه ګټه پورته کړي خو د پوینا هلته د ډیرو کډوالو ورتک ستونزه جوړه کړه کاکړ د لیکنې په دوام زیاتوي چې ډیرای کډوالو په تور بازار کې کار کوو مالیه نه ورکوله او د قانوني کارګرانو ځای دوی نیولای وو خغلی کاکړ وایي چې د افغان کډوالو د ثبتولو لپاره د پاکستان د حکومت له هڅو سره سره یو شمیر کډوالو نه غوښتل چې ځانونه ثبت کړي د افغان کډوالو د ناڅاپي استلو په خاطر یو شمیر دولتونو او د بشري حقونو ډلو د پاکستان پر حکومت سخت انتقادونه وکړل اسلام آباد د تیر اکتوبر په دریمه شاوخوا ولس لکه افغانانو ته لیوې میاشتې لږ مهلت وټاکه چې له دې هېواده ووزي او د نومبر په لومړۍ نیټه یې د هغو د جبري استلو لړۍ پیل کړه چې تر اوسه روانه ده د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه څه کم 15 لکه کډوال په داسې حال کې افغانستان ته ستانه شوي دي چې د ژمي پیل ته یوازې څو ورځې پاتې دي
د احمد تکل پر راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی چارواکو پرون د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا له دغه هیواد د افغان کډوالو د استلو د پریکړې ننګه کړې ده بلورته د یو پاکستانی لوړپوري چارواکي سرګندونو ورسته چې پر کونړ سیند د بند جوړولې له پاکستان سره د دښمنۍ بللې وه د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت بیان متي الله عابد وایي چې دوی پر کونړ سیند ګمبيري دښتې سره د یو بند د سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي نو موږ یې که څه هم د پاکستانی لوري په سرګندونو تبصره ونه کړه خو وی ویل چې د بودیجې له مونډره ورسته به د بند رغولو چارې هم پیل کړي تر دې وړاندې د پاکستان د بلوچستان یارد د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزی دا کړی و چې افغان طالبان له هندي شرکت سره په خبره بوخت دي چې د کونړ پر سیند باندې جوړ کړي نو موري ګواخ کړی و چې کدا کار د پاکستان د ګډون پرته تر سره شي د کړکیچ او شخړو لامل بشي تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي پر کونړ سیند له ګمبيري دښتې سره د یو بند سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي د دې وزارت ویان متي الله عابد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل کړي
د ګمبيري بند پروژې سروې او ډیزاین بشپړ شوی دی چارې به د بودیجې پښتون کې پیل شي
د انرژي او اوبو وزارت ویان د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر جان اڅکزی په ورسته یو څرګندونو تبصره ونکړه خو تر دې مخکې د دې وزارت سر پرست عبد اللطیف منصور له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلی وو چې دوی په خپل هیواد کې د بندونو د جوړولو په خاطر د چای اجازه ته اړتیا نه لري جان اڅکزی د یک شنبه په ورځ ادعا کړې و چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري او په دې اړه یې له یو هندي شرکت سره خبرې هم کړې دي نو موري پر خپل ایکس پانه د پریکړه یو اړخیز او له پاکستان سره د دښمنۍ په معنی بللې و او ګواښ یې کړی و چې کدا کار د پاکستان له ګډونه پرته وشي د کړکیچ او شخړو د ډیرېدو لامل بشي جان اڅکزی زیاته کړې د بند جوړېدو په صورت کې د پاکستان لور ته پتلون کوبو هم د پام وړ اغیز کولای شي خو د اوبو د مدیریت یو پو نجیب الله سدید بیا د دې پاکستانی چارواکي خبرې ردوي وایي په کونړ کې لګمبيري دښتې سره جوړېدونکي بند به پاکستان ته پتلون کوبو ډیر اغیز ونه کړي نو موري ازادي رادیو ته وویل
نصارات امقام پاکستانی
د پاکستانی چارواکي خبرې له مبالغې ډکې دي اول دا خو یو ډیر وړو کې بند چې پر سین جوړیږي او بنه ذخیره کوي یواز د برېښنا د تولید لپاره له اوبو استفاده کوي 50 سلويخ میگاواټ برېښنا به تولیدوي او په کمبيري ډاک کې یوې برخې ځمکې ته اوبو ورکوي
خغلی سدید هم دا شنوای چې پاکستان د کابل د سندې حوضې له اوبو څخه و بیا سلنه ګټه اخلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته ډیره ګټه رسیږي خو د نوموړي په خبره کې افغانستان په ټولو هغو سندونو چې پاکستان ته بهي کې د برېښنا بندونه هم جوړ کړي د نړیوال بانک د سروې له مخې یوازې له 3 تر 10 سلنې پاکستان ته د تلونکو اوبو اندازه کمولی شي چې دا ډېرې اوبه نه دي د اوبو د مدیریت یو بل پوه نجیب آقا فهیم بیا وایي د بندونو په څیر د لویو او اساسي پروژو عملي کول تخصصي پوهې وسایلو او مالي امکاناتو ته اړتیا لري چې طالبان یې اوس نه لري خو نوموړی زیاتوي چې پاکستاني لوري تر دې مخکې د افغانستان د اوبو په مسیر کې ګڼ بندونه جوړ کړي چې له افغانستان سره هیڅ مشوره نه ده پرې کړې
پاکستان د ها پروژه را دایي او زی دریایي ته
پاکستان په تیرو کلونو کې په دې سندې حوزې ډېرې پروژې تر هو تطبیق کړې چې په هیڅ شوي کې هم له افغانستان سره مشوره نه ده کړې او اجازه یې نه ده اخیستې نو دوی هم د حق نه لري چې له افغانستان څخه وغواړي چې د دې بنسټیزو پروژې په خاطر له دوی اجازه واخلي
بینوی اجازه پاکستان به دست بیاره.
د یادونه د چدروان کال په لړم میشت کې پر کونړ سیند بن جوړولو په خاطر یو انلاین کمپاین هم پیل شوی وو چې د نور افغانانو ترڅنګ د طالبانو زینو پلویانو هم پکې برخه اخیستی و. د کونړ سیند چې 400 کیلومتر اوږدوالی لري په کونړ کې د اوبو د زینو وړو سرچینو ترڅنګ د چترال سیند هم ورته بهیږي. دا سیند چې له کونړ او ننګرهار څخه تیریږي د جلال آباد په سمرخیلو کې د کابل له سیند سره یو ځای کیږي او بیرته د پاکستان لور ته بهیږي. که څه هم د سردار محمد داود خان له جمهوریت را پدې خوا غنو حکومتونو پر کونړ سیند بند جوړولو ژمنه کړې، خو لا تر اوسه دا ژمنه نه دی عملي شوې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په داسې حال کې چې ایران په تیرو دو کلونو کې د هلمند سیند په اوبو کې د خپل اوبو خوار پر سر له کابل سره پر لپسې لانجې وکړې، راپورونه وایي چې د هیواد په بندونو کې د اوبو کچه په بېساري ډول لږه شوې ده. د ازادي راډیو د ایرانۍ څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د برېښنا د تولید لپاره نامتوازن اقدامات د اوبو په زیرمو کې د کموالي مهم لاملونه دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
رسمی ارقام خیی چې د ایران په بندونو کې د اوبو په زیرمو کې د پاموړ کموالی راغلی. د ازادۍ رادیو د ایران څنګه رادیو فردا پرون د اسنا دولتي خبری آژانس له قوله راپور ورکړ چې د ایران له بندونو څخه د کار اخیستو اړوند ارقام خیی چې په دې بندونو کې د اوبو د زیرمو کچه 40% کم شوې ده. راپور کې د دولتي ارقامو په حواله راغلي چې د رواني لندې میاشتې تر 28 مینیټې پورې د دې بندونو ورخونو ته د رسیدلو اوبو په کچه کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 20% زیاتوالی راغلی، خو د اوبو د وتلو کچه 22% زیاته شوې. نو ځکه د اوبو د بندونو زیرمې 1 میلیارد متر مکعب کمښت ښیي. ایرانی چارواکو نه دی ویلي چې دولت ولې له بندونو څخه د اوبو په وتلو کې د 22% زیاتوالي اجازه ورکړي، خو د دې هیواد د انرژي او برېښنا د تولید د وزارت جزئیات ښیي چې حکومت د تیر کال په دوبی کې د برېښنا د کمښت یوه برخه تشه د اوبو له بندونو د خورا ډېرې او نامتوازنې برېښنا د تولید له لارې ډکه کړه. د ایران د انرژي د وزارت پورسي راپور کې راغلي چې د روان کال په تیرو 8 میاشتو کې د اوبو له بندونو څخه د برېښنا په تولید کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 50% زیاتوالی راغلی. د اوبو له بندونو د برېښنا په تولید کې د زیاتوالي راپور داسې مهال ورکول کیږي چې د بندونو ورخونو ته د اوبو د رسیدو کچه د تیر کال پرتله یوازې 50% زیاته شوې ده. د رادیو فردا راپور زیاتوي چې د ایران حکومت د دوبی په موسم کې د برېښنا د پرچاویو د ستونزې د حل لپاره د اوبو بندونه تش کړي او په نتیجه کې په دې هیواد کې د اوبو بحران نور هم ژور شوی دی. د ایران د انرژي د وزارت میاشتنی راپور ښیي چې که څه هم حکومت د کال په پیل کې د 6000 میگاواټه برېښنا د تولید ژمنه کړې وه، خو په تیرو 8 میاشتو کې د دې پلان یوازې 15% تطبیق شوه او پاتې ټوله په هغو فابریکو کې تولید شوه چې د ډیر لږ تولید ظرفیت لري او د ګاز او تیلو په حرارت کار کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو په افغانستان کې د اوبو د کموالی ستونزې ته. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 2 میلیونه وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري. د سازمان د هم لیکلي چې د اوږدې وچکالۍ له امله په دې هیواد کې د اوبو 2% سرچینې وچې شوې. یونیسف دا څرګندونه د جاپان لخوا د 4 میلیونه امریکایي ډالرو ترلاسه شوې مرستې په هدف خپره کړې اعلامیه کې کړې. دا پیسې به په افغانستان کې د اوبو رسولو په پروژو ولګول شي. تفصیل له امید زهیر ملاورو.
په افغانستان د بیمخینی سخت وچکالۍ بد اغیزې. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په دې هیواد کې 2 میلیونه وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري او تر څنګ یې د اوږدې وچکالۍ له امله د اوبو 2% سرچینې وچې شوې دي. یونیسف دا معلومات په هغه اعلامیه کې خبر کړي چې نن یې د جاپان لخوا د دې سازمان له لارې له افغانانو سره د 4 میلیون امریکایي ډالرو ترلاسه شوې مرستې په هدف خبره کړې ده. په اعلامیه کې لیکل شوي وچکالۍ او اقتصادي ستونزو د افغانانو په خوراکي خوندیتوب ناوړه اغېز کړی او همدا اوس لپنزو کلونو کم 2.8 میلیون ماشومان او 1.1 میلیون امیندوار او شدی ورکون کې مندې د خوارزواکۍ لګواخ سره مخ دي. د یونیسف په اعلامیه کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیې لوړوالی، بیروزګاری، وچکالی او د خوړو نه خوندیتوب ته په اشاره زیاته شوې. اټکل دی چې په 2023 کال کې به نږدې 3 میلیون افغانان چې سم نیمایي ماشومان دي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق لیکي د جاپان د مرسته به د لمریزې برېښنا په وسیله د اوبو رسونې د 21 سیسټمونو په جوړولو او بیا رغولو، د خوارځواکو ماشومانو په درملنې او د بې سرپرسته ماشومانو په خوندیتوب مصرف شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ډسمبر په 4 وویل افغانستان د 3 کال لپاره په 13 کلونو کې له بېمخینې سختې وچکالۍ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له 4 ولایتونو 15 د وچکالۍ له سختو ناوریني حالاتو سره مخ دي چې له 50 سلنې ډېر نفوس اغېزمنوي. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ هم وایي د اوبو د کمی له امله د ناروغیو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي مرینا وای چیرې چې اوسی د څښاک اوبه نه لري او اړ دي شي په بای یې واخلي.
ډېر زیات مشکلات سره مخامخ یو، ځکه چې اول موږ خپل اوبه اخلو دی باندې د دروازه کې کومې اوبه راځي د اوبه نفر نه لري هی په دې یخ کې ماشومان له منډه سي اوبه ولا راغلي دی اوبه چا پاسه اوبه ماشوم خلاص وي هی به بیرته واخله. ډېر زیات مشکلات دي.
د کونړ اوسیدونکي محب الله بیا وای سیمه کې خلک پاکي اوبه نه لري او مجبور دي شي غیر صحي اوبه وڅښي. افغانستان کې د وچکالۍ په اغېز داسې مهال را برسېره کېږي چې د اګست په 2 یوناما په یوه اعلامیه کې وویل دا هېواد د اقلیمي بدلون له اغېزو سره د مبارزې لپاره د 100 تر ټولو زیانمنونکو او هغو هېوادونو په ډله کې دی چې په دې برخه کې لږ چمتووالی لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو 19.25 مترو مونډلای شي.
زموږ پرونی په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
تاسو زموږ غاکل ازادي رادیو نه اوري په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. لدا چې هغه پروګرام هم را سره ووري.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته دا راپور لرو چې په افغانستان کې د شاتو مچیو یو شمېر روزونکو شکایت کوي چې په هیواد کې د ننه د پلور بازار نه لري او بهر ته هم صادرات نه کیږي. دوی غواړي له افغانستانه بهر د خپل تولید شوی شاتو د صادرولو لپاره زمينه ورته برابر شي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې په خوا به له کورنۍ شاتو استفاده کوله وایي چې اوس د شاتو د پیرلو توان نه لري. تفصیل په دې راپور کې و.
د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شاتو د مچیو د فارمونو یو شمېر خواندان وایي سږ کال د دوی په فارمونو کې د شاتو حاصلات زیات شوي، خو د کورنیو د کمزوري اقتصاد له امله یې پلور کم دی. په هرات ولایت کې د مچیو د روزنې د فارم یو څښتنه ګلغونچا چې له 2 کلونو راهیسې د مچیو په روزنه او د شاتو په تولید بوخته ده شکایت کوي چې سږ کال یې په هیواد کې د شاتو پلور ښه نه دی.
په خاطر
سږ کال د شاتو حاصلات او د مچیو پالنه د 3 کلونو په پرتله ښه وه، خو د محصولاتو په خرڅلاو کې ستونزې لرو. د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او له دولت څخه مو غوښتنه ده چې د کورنیو تولیداتو لپاره بهرني بازارونه ومومي څو موږ خپل شات بهرنیو هیوادونو ته صادر کړو.
خو په بلخ ولایت کې د مچیو د روزنې فارم خاوند ګل محمد وایي چې سږ کال یې د وچکالۍ له امله حاصلات ډېر ښه نه وو او تر څنګ یې د شاتو له پلور څخه هم کومه ګټه نه ده ترلاسه کړې.
سکل وچکالی و دو تنه شات مو تولید کرد، د خرسلاو په څنګه کې موهیت ساوان نه دی کړی او نه هم کومه ګټه شته. لګښتونه یې ډیر دي خو زموږ خرسلاو کم دی. موږ غواړو چې زمينه راته برابره شي تر څو زموږ تولید شوی شات بهر ته صادر کړو.
د شاتو یو شمیر دایمي پیرودونکي چې په خوا یې تر ډیره له کورنۍ او شاتو څخه استفاده کوله وایي چې دوه کاله کېږي چې اقتصاد یې کمزوری شوی او شات یې نه دی اخیستي. مصور چې له دغو کسانو څخه د ازادي راډیو ته وایي د مچیو د دغو فارمونو د خاوندانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد وپوښتل، خو هغه وویل چې په سفر کې دی او زموږ پوښتنو ته یې ځواب ورنه کړ. د کرنې او کرنیزو محصولاتو د خونې مسؤلینو له خپلې ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې په افغانستان کې د شاتو د تولید د کچې او د پلور بازارونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د شاتو یو کارپو قاسم مجددي او د معجزه شفا د نړیوال شرکت مشر چې د شاتو سوداګري کوي وایي افغاني شات لوړ کیفیت لري، خو که د خامو موادو په توګه صادر شي ښه بازار به ونه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د افغاني شاتو د لوړ کیفیت له امله باید د نړۍ بازارونو ته د ښه بازار موندلو په خاطر له پروسس او بسته‌بندۍ وروسته صادر شي.
موږ شات د خامو موادو په توګه نه صادروو، موږ یې بسته‌بندۍ کوو او له دې امله چې دا ارګانیک او غرني شات دي ډېرې ګټې لري. افغانستان کې باید یوه یا دوه فابریکې جوړې شي چې پروسس شي، بوتل کې واچول شي او بیا بازار ته وړاندې شي، تر دې وروسته پیرودونکي لري.
د تمامه دنیا خریدار داره.
د شاتو د فارمونو څښتنان وایي چې د دوی شات تر ډیره په غرونو کې د مچیو له لوري د محلي بوټو له خوړلو لاسته راځي، خو د نورو ستونزو تر څنګ د ټیټ کیفیت وارد شوي شات چې په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي د دوی بازار یې پیکه کړی او کاروبار ته زیان رسیدلی. د فارم لرونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په کورنیو بازارونو کې د یو کیلو خالص شات بیه له 1500 څخه تر 2000 افغانۍ پورې پلورل کیږي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 18.
ازادي راډیو 14 ساعته
اوسم ورزو نورستان ته. په نورستان کې د طالبانو چارواکي وایي هڅه پیل کړي چې دغه ته د قومونو ترمنځ د لسیزو دښمنۍ پای ته ورسوي. دوی وایي چې په دې برخه کې لاسره وړنې هم لري. تفصیل له روح الله انوري اورو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې د ځمکې ځنګلونو څړځایونو اوبو او نورو خبرو باندې پکې په زیات شمیر کې کوچنۍ او غټې دښمنۍ شتون لري چې هر کال پکې یو شمیر کسانو ته د مرګ ژوبلې رسیدو سربیره ځنګلونو او نورو ملي شتمنیو ته هم زین رسیږي. اوس په نورستان کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي د دغو دښمنیو حل کولو او ورته د پېټکی خودو لپاره هڅې پیل کړې دي. په بیانای چې په تیرو 2.5 کالو کې له 800 زیاتې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی محمد نادر د خپل لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 300 شخړې حل او فصل شوې دي چې په هغه کې شل نه تر 15 پورې غټ شخړې حل او فصل شوې دي. د کاندیش او د کوشتوز موضوع چې هغه ډیره مهمه ده ټول نظام لپاره، ټول افغانستان د ولسونو لپاره، چې نوې کال راځي دا موضوع دوه طرفونو ته څنګه ډیر سخت شخړې شوې دي او یو بل ته ځان اړولې دي. تقریبا 400 کسانو پورې مړو ته رسیدلي او سلګونه نور دغه شانتي زخمیان دي چې د امارات راتګ سره نو دغه موضوعات حل او فصل شوي دي.
د نورستان اوسیدونکي په دې خوښتي چې له لسګونو کالو وروسته یې کلیوالي، قومي او د نورو دښمنیو د هواري هڅې پیل شوې دي. د پارون اوسیدونکي حکیم الله
ډېر دښمنان وي هغه د مشرانو په توسط باندې ختم شول. د موږ ډېر د اسلامي امارت منونکي یو او غواړو چې دا نورې کمپاتې د داش خړې منځ ختم کړي.
په ختیځ، لویدیز او مرکزی نورستان کې د کامدیش، کوشتوز، د چاهل او باخترنګ په څیر پخوانی او خطرناک دښمنۍ وشتون تل پر امنیت بداغي زکړي. که د شخړې یو لوري حکومت سره ولاړ دی نو بل لوري د حکومت مخالف ډلو ته پناه وړي. او د هغوی صفونه قوی کړی دي. اوس چې د دغو شخړو او دښمنیو د پای ته رسولو او پر دوستۍ د بدلولو کوښښونه روان دي، نو ختمېدو سره به یې په سیمه کې امنیت هم ډاډمن شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. شپږنیمه بجې شوې، وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په مکرې د خبرونو لنډیسته. متحدو ایالاتونو خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته دی په هر دلیل چې ویل سفر کولو ډاډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې یو شمېر ترهګري ډلې فعال دي او هم امریکایي وګړي په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې تر دې بهرنیو اتباعو او د نړیوالو مرستندویو موسسو کارکوونکو ته د خوندیتوب او امنیت ډاډ ورکړی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د افغانستان د دایمي اساس ولې د څوکۍ په اړه د بحث پریکړه پرون وزنډوله. د کله چې په 2020 کال کې طالبان بیا واکمن شوي، دا دریم ځل دی چې ملګرو ملتونو د افغانستان د دایمي اساس ولې د څوکۍ په اړه پریکړه زنډوي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د حقوقو د دوه فعالانو جولیا پارسی او ندا پروانی او د هغوی د کورنۍ او د غړو د خوشی کېدو هرکلای کړی دی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای په دغه هیواد کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د خبر پاڼې لمخې طالبانو د یک شنبه پورې په پروان کې د تلونیوس خبريال رهولا سنگر او تر هغه مخکې په کندهار کې د تمدن تلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدی او پروان کې یو بل خبريال زمیر زهیر توقیف کړی دی. د افغانستان درې تنه پخوانی پیلوټان په امریکا کې د الوتکې د نسکورېدو په یوه پیښه کې وژل شوي دي. او سپینې ماڼۍ وایي په پام کې لري چې د روان کال پای ته رسېدو مخکې اوکراین ته د اضافي پوځي مرستې یوه بله بسته وسپاري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیو نیخ پرونی ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیو نی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیول وړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت هڅول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړۍ ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
غربی نورستان کې چې د دوه منډول او نورګرام ده په دغو لسوالیو کې ټول کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام لسوالی شام دره کې خصوصا د ټوله دره چې د معتادین نه ډکه ده.
دا چې نشه یي مواد ولی اخلاق خرابوي په دې اړه مول ارواپو میوند هوشمن سره مرکه کړي.
هغه څوک چې په نشه یي توګه روغ دیوي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې زوروي، غلا کوي، د ټولنې د ارادې خلاف چلند کوي.
د نور الله په نوم یو رخصوي معتاد وای چې د نشو له عمله په هنتون راس خپات شو.
کوم نشه نه کولای اوس په پنتونم ویلای وای، یو څه اندازه پیسې به ما سپما کړی وای او اجتماعي ژوند به مخ وای، موږ خپل هم په دې حالت کې وای.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډراما لرو.
ټول ورس پسې وګرځیدم، دا اوس راغلم ته می دې پوت وګوره تڼا کو په سر اخیستی
په دې ځای پات نه شو چې معلومات یې وکړ.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د میانمار هیواد پروان میلادي کال کې د نږدې 50,000 هکتارو کوکنارو په کښت او تریاکو په تولید کې تر افغانستان مخکې شو. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې روان کال په میانمار کې تر 340,000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال بزګرو یوازې په 100 هکتارو ځمکو کې کوکنار کرلی و. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید له کمولو سره به نړیوالو بازارونو ته د میانمار د تریاکو قاچاق ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په میانمار کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې اعلان کړې. د دې سروې له مخې په افغانستان کې 15 کاله پرله پسې ډېر کوکنار کرل کېدل، خو سږ کال د لومړي ځل لپاره میانمار په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد بلل سوی دی. د ملګرو ملتونو یوه سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په مرسته ترسره سوې ښیي چې سږ کال په میانمار کې په 20,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل سوي او له دې کښت څخه 1,080 ټنه تریاک ترلاسه سوي دي. په داسې حال کې چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې په 1,080 هکتار مځکو کې کوکنار کرل سوي و. د جنوبي اسیا لپاره د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې استازي جرمی ډوکلاس وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو بیې لوړې سوي او په جنوبي اسیا کې د بزګرانو ډېر پام د کوکنارو کښت ته اوښتی دی.
It's hard to draw a connection between the two markets.
ګرانه ده چې د نشئی موادو د دوو بازارونو ترمنځ اړیکه تصور کړو، ځکه په تیرو 1500 کالو کې نړیوال بازارونه له افغانستان څخه صادر شوو تریاکو او هیروینو نیولې دي، او برعکس د سرو زرو کړۍ په شان نشئی مواد یوازې سیمې بازارونو ته صادرېږي. موږ اوس په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په لومړیو پړاوونو کې یو. پایله دا چې د تریاکو بیې لوړې شوې او د سیمې پر بیو هم تاثیر کړی دی.
ملګری ملتونه په میانمار کې د کوکنارو د کښت لامل جګړه او نامنی بولی او وایي میانمار سږ کال د تریاکو له لارې 2.5 میلیارډ ډالر ګټلی چې د دې پیسو ډېره برخه د مافیایي ډلو جیبونو ته تللې ده. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر بنسټ اوس په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلوګرامو تریاکو بیه 355 امریکایي ډالر ده، او د تریاکو دا ګرانی د دې سبب سوی چې د میانمار او جنوبي اسیا نور هیوادونو بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. په جنوبي اسیا کې د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې دفتر مرستیال بینیډیکټ هوفمن د دې راپور وړاندې کول پر مهال وویل د نړیوالو بازارونو سره د نشي موادو اړیکو ته په کتو سره دا ویره شته چې په راتلونکي کال کې به په جنوبي اسیا کې د کوکنارو کښت څو برابر ډیر سي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیل وړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي. سږکال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت 50,000 هکتار و، خو زه تعجب نه کوم چې دا اندازه به راتلونکي کال ته ډېر شي.
کله چې په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې ډېرې سوې، په دې هیواد کې د تریاکو تولید هم ورسره ډېر سو، او په تیرو 20 کالو کې افغانستان په نړۍ کې د تریاکو لوی تولید کوونکی هیواد بلل کېده چې ډېر تریاک به یې استرالیا او اروپایي هیوادونو ته قاچا کېدل. خو اوس ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره به دا بازارونه په میانمار کې تولید شوي تریاک ونیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیل ور ځوان بیا ځان سمې او سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص ولا
ادواد د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې خطا
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یختنی وغل او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې نورستان تر ډیره وخت پورې د معتادینو د درملنې مرکز نه درلود، خو اوس هلته دا مرکز جوړ شوی او دا لومړی ډله معتادین دي چې تر درملنې وروسته روغ رمټ خپلو کورونو ته ستنېږي. د دې ناروغانو ډیری د هیروینو او شیشې معتادین دي. دوی ډیر خوښ دي چې په خپل ولایت کې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده. دوی ژبنه کوي چې د احتیاط په موده کې یې ډیر کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې نشو ته مخه کړي. د نورستان د شل بستریز روغتون چارواکي وایي چې د ناروغانو شمیر ډیر دی او دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه د ټولو معتادینو درملنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د معتادینو د شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پر نشې توکو د روغدو کسانو شمیر زیات دی او روغتونی یوازې د شلو ناروغانو د درملنې لپاره امکانات لري، خو په لومړي ځلې د شلو پر ځای د وویشتو معتادینو درملنه کړې ده.
اول ځل چې موږ مریضان بستر کړل په دې کې موږ وویشت کسان بستر کړی وو. په هغوی کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي وو په داوطلبانه شکل د علاج لپاره فامیل لخوا راوستل شوي وو، او د هغوی نه یوویشت کسان چې دی بیا نورګرام ولسوالۍ نه شام درې نه د قمندان امنی لخوا د هغوی جمعوري شوي وو، هماغه ځای نه انتقال کړل چپخانې ته.
د هغه په وینا چې په روغتون کې د بستر ناروغانو درملنه پنځه څلوېښت ورځې وخت نیسي او درې پړاوونه لري.
په دغه پنځه ورځو کې پنځه لس ورځې د دوی د بدن نه د زهر ویستنې مرحله ده. په هغه کې د دوی نشه چې کوم بدن کې پاتې وي د هغوی په وجه دوی پازار بې خوب نه ورځي، دردونه وي، اسهال وي. نو د هغوی چې دی موږ زیات تکیه علاج دی په دوا باندې وي، نو په هغه کې موږ خپل ډاکټران او نرسان کار کوي. نو په بیا رغونې مرحله کې بیا چې دی موږ کارمند اجتماعي دوه کارمند اجتماعي لرو، یو روان شناس او دوه مشاورین لرو. هغوی بیا جسمي رغونې نروسته د هغوی روحي علاج ته چې دی کار کوي، مشورې ورکوي، خپل صنفونه اخلي تربیتي.
ډاکټر احسان الله وای په ټول نورستان کې روغ دشتون لري، خو زیاتې په لویدیز او ختیس کې دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او دوی هوډ لري چې د ټولو درملنه وکړي.
غربي نورستان کې چې د دواب منډول او نورګرام دی په دغو لسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام لسوالي شام دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده. په هر کلی کې تقریبا پنځوس سل یو نیم سل د کلی هغه نفوس په تناسب باندې ډېر زیات معتادین دي. او بل موږ شرقي نورستان کې چې د دوه لسوالي دي، کامدیش دی او برګمنټال دی، په دې دوه لسوالیو کې هم معتادین ډېر دي. خصوصا د برګمنټال د افسی په نوم باندې یو کلی دی، په هغه کې حتی ماشومان، زنانه او بوډاګان هم معتادین دي.
د کومو کسانو چې په یاد شل بستریز روغتون کې درملنه شوي خوښت یې وایي په تیر ژوند کې د نیشو له امله ډېرې کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې بیرته هغو ته ور وګرځي.
مونږ چې راوځي او داسې مرضیان یو کنه مړی راوځي ژوند دی به څوک نه وي. اوس مې کښوي هغه مرض نه کښوي، بیا به دغه کار مونږ نه کوو.
په افغانستان کې د جنگونو، بیروزګاری او کډوالۍ له امله په میلیونونو کسان په نشې توکو روږدې دي، چې نن سبا دغه روږدي کسان او کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړی ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
رازا کرم مونږه تا ته منتظرو.
بس دا دای زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دای رین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وها، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپونونس 22 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپګنی منځنۍ چپو باندې واوري. د انسان پر مغز باندې د نشې موادو د ناوړه اغیزو له عمله د معتادینو په خوې کې بدلون راځي چې په نتیجه کې درواغ وایي، جګړې کوي، د کورنۍ لغړو سره ناوړه چلند او غلاوي کوي چې وروسته له دې عمله په ټولنه کې په سپک سترګ ورته کتل کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې اخلاق خرابوي، بد اخلاقی معتادین او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې اخلاق څه ته وایي.
د ارواپوهنې له لیدلور اخلاق څخه د نورمونو او ارزښتونو د مجموعې په توګه معنا اخیستل شوی. چلند یا اخلاق چې یو شخص باید په خپل ژوند کې د آزاد ارادې له مخې رامنځته کړي، یو څوک باید د هغه په لور حرکت وکړي او په هڅه سره ورته ورسیږي. د کارونو کول او نه کولو مجموعه ښه او بد، سم او غلط، لکه صداقت، درواغ، حق او زده کړه او همدارنګه زړورتیا او اخلاص، شفقت په شان فضیلتونه د اخلاق په ډګر کې شامل دی. کله چې تاسو د ښه او بدو اعمالو او همدارنګه د نیکو او بدو لیست ولرئ، د مطلب شخص انځور ټاکل شوی. په حقیقت کې اخلاق د غرتوبونو سیستم او د انسان د حرکت ورستۍ لوړوالی ټاکي.
ځینې خلک په دې نظر دی چې نشه یي مواد اخلاق کمزوري کوي او معتادین بد اخلاق وي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
هو، نشه یي توکو د روغ دي خلک پر ټولو کړنو او خبرو اغیزه کوي او هغه څوک چې په نشه یي توکو روغ دی وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې ځوروي، غلا کوي، د ټولنې د اراده خلاف چلند کوي، د ټولنې لخوا ورته پام کیږي او د ټولنې قضاوت پرې کیږي. معتاد به خامخا بې اخلاقه ګڼل کیږي او روغ د انسان او دا کړنې په ټولنه کې بې اخلاقي ده.
نشه یي مواد ولې په معتادینو کې اخلاقي کمزورتیا رامنځته کوي؟
نشه یي توکو انسان په نشه یي توکو روغ دی کوي. دروغ، بې حیايي، د ټولنیزو فعالیتونو نشتوالی، د کورنۍ مېرمنې او ماشومانو په وړاندې بې مسؤلیتي سربېره پر دې چې روغتیا ته زیان رسوي، د ټولنیز نظر څخه هغه یو کوچنی سړی ګڼل کیږي، د کورنۍ او د ټولنې د شرم بار دی.
د اخلاقو د کمزورتیا نښې نښانې کومې دي؟
په نشه یي توکو روغ دی کس کې د بد اخلاق نښې ناوړه کارونه کوي، درواغ وایي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره بد چلند کوي، غلا کوي، وعده ماتوي او داسې نور.
په نشه یانو کې د اخلاقو کمښت دوی او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
په معتادانو کې د ښه اخلاقو نشتوالی دوی ته په ټولنه کې کرکه پیدا کوي، که وظیفه ولري خپل باور او اعتماد له لاسه ورکوي، اکثره یې خپل کارګر له کار څخه لرې کوي، د کار او پیسو پیدا کولو څخه ستړي شوي وي، خلک دوی ته په سپک نظر ګوري، هیڅوک ورته پام نه کوي او خلک تل له دوی څخه لرې پاتې کیږي. او هغه اغیزه چې د معتادانو په کورنۍ کې ده، د کورنۍ اخلاق او زده کړه تر سوري لاندې ځي. د معتاد د کورنۍ سره خلک ډیر قوي اړیکه نه پالي، خلک هڅه کوي چې نوې خپلوي دوی سره ونه لري، یعنی لور ورنه واده نه کړي او د کورنۍ غړي ته لور نه ورکوي او د نورو لخوا تل منفي قضاوت کیږي.
که په کوم کس کې د نشه یي موادو د استعمال له امله اخلاقي کمزورتیا رامنځته شوې وي، آیا د نشې په پرېښودلو سره خپل پخوانی حالت ته راګرځي او که همداسې بد اخلاق پاتې کیږي؟
که څه هم موږ متل لرو چې هر څه خام وي پخیږي، خو که انسان خام شي هغه نشي پخېدلی، خو بیا هم یو سالم انسان کولی شي چې ډېر بد عملونه له ځان څخه لرې او له منځه یوسي، دروغ نه وایي، دوکه بازي نه کوي، غولونکي نه وي، بیکاره او بیروزګاره نه وي، حلال کار او مزدوري ولري، له ټولنې سره ښه چلند ولري، له نشه یي توکو څخه پاک او لرې وي.
یوه کورنۍ باید له خپل بد اخلاقه معتاد غړي سره څه ډول چلند وکړي تر څو هغه د نشې پرېښودلو ته واسيږي؟
یو کورنۍ خپل ناروغ سره په مهرباني مرسته وکړي، له هغه سره ناسم چلند ونه کړي، له ناروغ سره خواخوږي وکړي، د هغه ستونزه خپل ستونزه وګڼي او د هغه په رغېدو کې ارزښتناک رول ولوبوي، د هغه له اندېښنو او ستونزو څخه ځان خبر کړي، ورته ډاډ ورکړي چې هر څه به سم شي، موږ درسره یو، تر څو چمتو او نشه پرېږدي، د خپل ناروغ د قضاوت په ځای لارښوونه ورته وکړي، تل مثبتې خبرې ورسره وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي نشه یي مواد اخلاق خرابوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، هلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زده پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بیخي خبر نه، خم خم مور
چې موږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، اندغه سرمایه ما ټول وخرم.
د نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو تحصیل آزادی راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نورلا چې د ادبیاتو په هنځي محصل وو له شپږو میاشتو راهیسې د ټابلیټ کا په نوم نشې ګولۍ خوري. دای چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای د کورنۍ یوازنۍ نارینه غړی دی چې د کور لپاره روزي ګټي، خو یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشې مواد ور باندې رانیسي، له کورنۍ سره مرسته نشي کولای. نورلا زیاتوي که نشه نه کولای اوس به په هانتون خلاص کړای وای. دا چې نورلا د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د لخلې واورو.
د نشې مخکې مې درس ویلو، د دولسم نه چې اول فارغ شوم ادبیاتو پوهنځی ته مزار ادبیات ته کامیاب شوم. د هغې نه وروسته هغه مې بیا پرېښوده، ځکه کور کې مې څوک نه لرل. بیا طبي دندان مې شروع کړو شخصي، هغه مې دوه سمستره وویلو. ولا همداسې انډیوالانو سره په کېناستو د مغو له لاسه متاد شو. د کلي انډیوالانو اول ځل مې ټبلیټ کا استعمال کړه، تر اخره ټبلیټ کا شپږ میاشتې. یو څه مشکل و ځکه کورنۍ هم پوه شو چې نور خرابېږي. شپږ میاشتې مې نشه وکړه، همدلته مې درې میاشتې اوس تېرې کړې. ولا خو سست کړي یو، تمبل کړي یو، ذهن کمزوری کړی دی، هغه د پخوا په څېر نه دی. او ډېرې مشکلات دي نور. ولا ما خو خپله کوم کاروبار نه کولو، ما درس ویلو، هغه کومې پیسې چې ما درلودلې د کور نه زیات اندازه مې پرې مصرف کړې. ولا همدغه شپږو میاشتو کې مجموعاً به زه درته ووایم زیاتې پیسې مې ولا پیدا کولې دي. روزانه مې 500 افغانۍ مصرف کړی دی او د تعلیم نه پاتې شوم. ولا مړې ژوندي کې اشتراک پاتې وو صفه خبره ده. انډیوالان او پخواني انډیوالان چې د مکتب انډیوالان وو هغه لاس واخیستو، او داسې ډېر ښه ښه انډیوالان له لاسه ورکړو. د همدغې نشه لاسه اجتماعي اړیکې بیخي صفر دي. هلته خوست کې بیا دغه شیان ډېر په بده بدل کېږي په اجتماعي ژوند کې. هلته خو ټول داسې کلیوالي ژوند دی، څوک چې نشه وي هغه ته بیا په ډېر بد سره کتل کېږي. کورنۍ چلند ښه و، کورنۍ نه هېڅ مشکل من نه لرل. کور کې زه خپله زیات څوک لرم نه، یوازې یو مور لرم او څو خوندې، او پلار مې هم نشته. ولاد نشې په محل بوته خطره همدغه ده چې یعنی نشه دې چې وکړه سیالي نشه کولی، همدغه بده خطره ده. ولا که مې نشه نه کولی اوس به مې پوهنتون هم ویلی وای، یو څه اندازه پیسې به مې سپما کړې وای، او اجتماعي ژوند به مې ښه وای. مونږ خپله هم په دې حالت کې نه وای.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نن څومره ورځ ده چې جبار کور ته نه دی راغلی. د جبار پلار ډېرې هڅې وکړې خو جبار یې ونه موند. د جبار مور او پلار په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه سخت اندېښمن دي. دا چې جبار ولې کور ته نه دی راغلی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړیا، ته ولې داسې بې غمه ناست یې؟ ولې د جبار معلومات نه کوې؟
ښځې، لږ مې په آرامه پرېږده، نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه.
ته وا چې یوازې ستا زوی دی،
یوازې ته په غم کې.
نو چې ته په غم کې ولې داسې آرام ناست یې؟
کومه دی چې آرام ناست یم، ټوله ورځ پسې وګرځېدم،
دا اوس راغلم. ته مې دې پښو ته وګوره، تڼاکو په سر اخیستي.
بل هېڅ ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړې.
راډیوګانو اخبارونو ته مې هم اعلان ورکړو، خو هېڅ درکې معلوم نه شو.
خبر چې زما زوی به چیرې وي؟ مړ به وي که ژوندی؟
ښځې، ولې داسې بده خوله پرې کوي؟ تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه، خدای مهربانه دی، پیدا به شي.
ته خو به څه نه وې ورته ویلي؟
نه، ما هېڅ هم نه دي ورته ویلي. دا خبره دې په څه پورې وکړه؟
ما ویل نه چې تا ترټلی وي او مرور شوی وي له کوره تښتېدلی وي.
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده. دا ټول ستا د لاسه.
ولې زما د لاسه؟
ته ښه خبره وي چې دی پوډري شوی دی، خو دا خبره دې له ما پټه ساتله. که ټوله کوڅه نه وای خبره شوې، تا
تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله.
نو چې خبر کړی به وای څه دې کول؟ په سوټي خو هلک نه نشو نه راګرځېده.
یوازې خو سوټی نه دی، نصیحت به مو ورته کړی وای، علاج به مو یې کړی وای. کاش خو خدای داسې زوی نه وای را کړی. د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم. مخ
تو خدای ته م پلار یې، د دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خوابد ایسې غیبت یې کوې.
د زړه له درده یې غیبت کوم. کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی را کړی وای. یو زوی دی او هغه هم پوډري.
که پوډري دی که هر شی دی، زما زوی دی، زما په مخ کې به غیبت نه کوي. اوس څه چاره وکړه؟
څنګه چاره؟
د پولیسو څه دې پوښتنه کړې ده؟
پولیس نه والا، د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې.
د پولیسو هم پوښتنه وکړه، ګوندې وي هغوی ته یې درک معلوم وي.
والا دا دې هم ښه خبره وکړه. همدا اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم.
او خدایه، زما زوی په خپل امن و پناه وساتي. زما دا سپین سر ته وګورې او زوی مې پیدا کړي. خدایه،
قومندان صاحب اجازه ده؟
او رضا، رضا، رضا دلته کاکا.
السلام علیکم قومندان صاحب.
و علیکم سلام کاکا. رضا دلته په دې چوکۍ کې نه. ها راته وایې څه مشکل لري؟
قومندان صاحب، زما نوم اشرف دی. درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی.
زوی دې څه نومیږي او څنګه بڼه لري؟
جبار نومیږي صاحب. زیړ رنگ لري او ډنګرې ځوان دی، بس 25 کلن یو بولنو.
ها ها، ته ودرېږه زه دغه کتاب کې به وګورم. جبار، جبار درگه، جبار ولد اشرف. داده پیداس.
چه شه؟ زمازوی پیداسو؟
هو پیداسو. تو داغ اکس گوره داستا زوی ده
ترادی خواه که؟
داغ ده
بس ام داغ ده، ام داغ اخپل جبار ده قماندان سه. خو ستاسی سره چنگنون پا کتاب کلی کلی ده؟
کسا داسه ده؟ چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول.
ښه ښه، نو بیا؟
دوی له یوه کور څخه موټرسکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو. په هغو کې یو ستا زوی جبار هم وو.
څه شی جبار غلا کړی ده؟
هو غلا یې کړی ده او موږ سره بندي دی. دوسیه یې تیاره ده، خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قومندان صاحب، نه یې وینم. په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل عزت ژوند کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی، زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارم. د خدای پامان.
ستا پنګړو شنګ شنګ ستا پنګړو شنګ شنګ ستا پنګړو شنګ هر سهار را وسلوي. پزړکی می د مینې ولولې را پرلې او پزړکی می د مینې ولولې را پرلې او ستاده پنګړو شنه هر سهار پښتنې پزړکی می د مینې ولولې را پرلې او پزړکی می د مینې ولولې را پرلې sada bangro chhang chhang چالو نم